شنبه دوری دریمه د مارچ درویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر وبجو دوام کوي. روانه خبرونه مو البته د دیرش دقیقو په مخه ده چې زه احمد شیبری د حمید رکین په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. البته یادونه کوم چې په تخنیکي برخه کې څه ستونزه هم لرو. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د برېښنا د بندونو د جوړېدو په ارتباط د خلکو لاندې شنو خبرو چې ویر لري امنیت به ورسره خراب شي. داسې اندېښنه هم شته چې دغه بندونه به په افغانستان کې ستونزه پیدا کړي. وړاندې مو له موضوع په تفصیل خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. په پیل کې هم د سر مهم خبرونه، د مهمو خبرونو عنوانونه. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې جګړه شوې. اسرائیل او ترکیه موافقه کړې چې ډیپلوماتیکې اړیکې به اعاده کړي، او د چین نوي ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره په ماسکو کې کتلی دی. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په نارنګ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې درې پولیس او ځینې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند شیرولی سمیم ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات پرون سهار د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په مرسته پیل شول چې تر مازدیګر روان وو، او د په خبره په نتیجه کې نامعلوم شمیر وسلوال طالبان او د چټک غبرګون درې پولیس وژل شوي، یو پولیس هم ټپي شوی دی. سمیم د وژل شویو طالبانو شمیر څرګند نه کړ، خو ویې ویل په عملیاتو کې ملکیانو ته مرژوبله نه ده اوښتي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې پرون یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. دغه ځواکونو په خپله اعلامیه کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په روان میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې تر شلو زیات بهرني سرتیری وژل شوي دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل وایي مشرف ته په ګڼو قانوني دوسیو کې د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی دی. له 2008 میلادي کال راهیسې چې مشرف له واک څخه لرې شو، زیات مهال په لندن او دوبۍ کې ژوند کوي. دی وایي په پام کې لري چې د یکشنبه پورس کراچۍ ته ستون شي او د مې میاشتې په عمومي انتخاباتو کې برخه واخلي. متقاعد جنرال مشرف په 2008 میلادي کال کې د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو او په 2008 میلادي کال کې د بلوچ قومي مشر د وژنې او په 2008 میلادي کال کې د قاضیانو د برطرف کولو له کبله د تحقیقاتو لپاره تر تعقیب لاندې دی. اسرائیل او ترکیه د خپلو خرابو شوو اړیکو پر سمولو موافقه وکړه. د ډیپلوماتیک پرمختګ وروسته تر هغه کې چې د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو ټلیفوني تماس کې ل خپل ترکی ساری څخه د هغو نهو ترکی فعالانو د وژنې له کبله بخښنه وغوښته چې درې کاله مخکې په غزه کې د اسرائیل په برید کې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه اسرائیل ته د خپل لومړي سفر په وروستیو کې تیره اونۍ د دې ټلیفوني مکالمې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړه. اوباما پرون په عمان کې په دې اړه یوه کنفرانس ته وویل. دی وایي ما مخکې هم ویلي دا د اسرائیل او ترکیې دواړو په ګټه ده. اوباما بیا زیاته کړه چې دی د دواړو ترمنځ د اړیکو د یاده کېدو غوښتونکی دی، او د ده په وینا ترکیه او اسرائیل د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښه اړیکې لرل. اسرائیل او ترکیه دواړه د امریکا سیمه ییز متحدان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره د چین له نوي ټاکل شوي ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پینګ په یو رسمي سفر په مسکو کې دی. دواړو مشرانو د دواړخیزې سوداګرۍ او پر نړیوالو چارو د خپل اغیز له مخې د خپلو هیوادونو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. تر خوندې مخکې د چین ولسمشر وویل په خپل بهرني سفر ځکه روسیې ته ځي چې چین ته خاص اهمیت لري. کرملین ته له رسېدو سره سم پوتین وویل د چین انټرنیټ لري ازادي رادیو په www.azadiradio.com کې تاسو نیولای شئ، او د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې تاسو د ازادي رادیو خوانی خبرونه هم اوریدلی شئ. تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو فیسبوک ته ورشي. ډیر کله هلته په فیسبوک کې ازادي رادیو ځینې د ورځې مهم موضوعات تاسو سره مطرح کوي. تاسو کولای شئ چې په هغه ارتباط ازادي رادیو سره خپل نظر شریک کړئ. په تیرو څو ورځو کې مو یو د میدان وردګ مسله مطرح کړې وه په فیسبوک کې، چې ګڼو اوریدونکو ورسره په دې پوښتنه کې برخه واخیسته چې له میدان وردګ څخه به د امریکا د ځانګړیو ځواکونو یا سپیشل فورس له وتلو سره هلته امنیت څرنګه شي. آیا دا د میدان وردګ د خلکو په ګټه ده، په زیان ده، او که ستونزې به ورسره زیاتې شي یا به ستونزې ورسره کمې شي؟ البته په انټرنیټ پاڼه کې د ازادي رادیو اوریدونکو بیلابیل نظریات لرل چې دا مو په فیسبوک کې له تاسو سره شریک کړه. موږ نور مسایل هم په فیسبوک کې له تاسو سره شریکو. تاسو کولی شئ چې هلته ورشئ او له ازادي رادیو سره خپل نظر شریک کړئ. په روانه خبرونه کې مې مخکې تاسو ته وویل چې مهم رپورټ دا دی چې د افغانستان اوبو ته د اندېښنه شته. که چېرته له ګاونډیو هېوادو را وګرځول شي، ناامنۍ به ورسره ډېرې شي. البته تخنیکي ستونزه لرو که نه رپورټونه تاسو ته خپرو، خو یوه یادونه کوم چې نن له دوو تر دریو د افغانستان په وخت د شنه آسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د اوبو مسله څېړو. پرون ملګرو ملتو د اوبو نړیواله ورځ ولمانځله، نو د افغانستان د اوبو په برخه کې ویل کیږي چې دا د افغانانو لپاره حیاتي او مهمه مسله ده. د کابل پوهنتون د جیولوجي یو استاد قرار ازادي رادیو ته وویل که چیرته د افغانستان د اوبو ستونزه هواره شي، د افغانستان امنیت به ورسره تامین شي. خو د ازادي رادیو تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې چې له دوو تر درو بجو تاسو ته خبرو، تاسو کولای شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، او همدارس تاسو کولای شئ چې په دې پروګرام کې یو شمېر نور مطالب تاسو مطرح کړئ. ستاسو په نظر څرنګه کېدای شي چې د افغانستان اوبه مهار شي؟ څرنګه کېدای شي چې د هلمند د اوبو په سر له ایران سره افغانستان لانجه ونه لري او افغانستان خپلې اوبه را وګرځوي؟ څرنګه کېدای شي چې د مرغاب اوبه هسې ترکمنستان ته ونه بهیږي او افغانستان هم له دې استفاده وکړي؟ افغانان څرنګه کولای شي چې د آمو له سیند استفاده وکړي؟ او څرنګه کولای شي چې دومره استفاده وکړي چې ګاونډیانو ته هم خپل برخه ورسي شي او افغانانو ته هم؟ همدارس د کونړ د سیند په ارتباط باندې افغانان له پاکستان سره که څه هم علنن ستونزه نه لري، خو افغانان د حق لري چې له نړیوالو قوانینو سره سم یو برخه اوبه ځان ته راوګرځوي او یو برخه هم ګاونډیو ته پریږدي. د افغانستان د اوبو په برخه کې ویل کیږي چې 80% اوبه د افغانستان نورو هیوادونو ته بهیشي او ضایع کیږي، خو که چیرته دغه اوبه راوګرځول شي، د افغانستان زراعت به ورسره په پښو ودریشي. او افغانستان هغه هیواد دی چې برېښنا ته ډېره زیاته اړتیا لري. تیر اونۍ مو یو راپور دغه درلود چې په افغانستان کې د قانونو د رایستلو لپاره تر هر څه زیاتې برېښنا ته اړتیا شته، او که چیرته برېښنا نه وي په دې هیواد کې او د دې غم نه وي خوړل شوی، شایي بهرنیان په دې برخه کې پانګونه ونه کړي او د دې معدنونو د استخراج په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې شي. لکه څرنګه چې مو وویل، افغانستان د اوبو څلور حوزې لري: جنوب لور ته د هلمند، شمال ته د مرغاب او آمو، او ختیځ ته د کونړ او مرکزی حوزه ده. تر شنه آسمان لاندې پروګرام چې له دوو تر درو بجو نن خپرو، د افغانستان د اوبو په ارتباط تاسو د ازادي رادیو له اوریدونکو سره خپل نظر شریکولی شئ، له هغو پوښتنه کولی شئ او ورته ویلی شئ چې دغه ستونزه افغانان څرنګه هوارولی شي. د ازادي رادیو روانه خپرونه تاسو اورئ. په دې خپرونه کې لکه څرنګه چې مو تاسو ته وویل، تخنیکي ستونزه لرو. د تخنیکي ستونزې له امله موږ له تاسو سره تاسو ته خپل مطالب د دې خبري مجلې نشو وړاندې کولای. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې خبري شي، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 14.5 اورېدل شي. د روانې خپرونې مهم مطالب مو دا دي چې د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په نارنګول سوالي کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې درې پولیس او ځینې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان شیرولی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات پرون سهار د نارنګول سوالي په باډیل دره کې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په مرسته پیل شول چې تر مازدیګره روان وو او د دغه خبره په نتیجه کې نامعلوم وسلوال طالبان وژل شوي او د چټک برګون درې پولیس هم په دې پیښه کې د سمیم په وینا شهیدان شوي او یو پولیس ټپي شوی دی. سمیم د وژل شویو طالبانو شمیر څرګند نه کړ خو یې ویل په عملیاتو کې ملکیانو ته مرشوبله نه دا وشته. د افغانستان په ارتباط دا خبر هم لرو چې د ناتو تر مشې لاندې ایسف ځواکونه وایي چې پرونه یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. ناتو ځواکونو د دغه وتل شوي سرتیری د ځای په اړه معلومات نه دی ورکړي او د هغه هویت هم څرګند کړی نه دی. خو د رپورټونو لمخې په روان میلادي کال کې چې نن دریمه میاشته روانه ده، دریمه میاشته په افغانستان کې تر شلو ډیر بهرني عسکر وژل شوي دي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې موږ دا خبر لرو چې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل وایي مشرف ته به په ګڼو قانوني دوسیو کې د خوندیتوب ضمانت ورکړل شي. ازادي راډیو په منځني صفه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او لکه څنګه چې متاسو ته وویل د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تخنیکی ستونزې لرو. د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې د دې خبري مجلې رپورټونه او مطالب تاسو ته وړاندې کړو. کله چې تخنیکی ستونزې هوار شوه موږ به بیرته خپلو عادي خبرونو ته وګرځو. خو د دې تخنیکی ستونزې تر هواري پورې به دا یادونه وکړم چې په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبر بل دا دی چې اسرائیل او ترکیه د خپلو خرابو شویو اړیکو پر سمولو موافقه وکړه. د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خړ پړ شوې چې په 2013 میلادي کال کې د ترکیه نه تنه د اسرائیل په لور روان شول او هغوی په غزي کې د غزې له خلکو سره د مرستې لپاره یو شمېر مرستې هلته وړلې چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا محاصره شول او بیا وروسته هغه کسان ووژل شول. ترکیه او اسرائیل مخکې روابط ښه لرل او ترکیه هغه اسلامي هیواد دی چې په اسرائیل کې سفارت درلود او له اسرائیل سره ډېر ښه ډیپلوماتیک اړیکې لرلې. خو اوس د اسرائیل صدر اعظم د ترکیه له صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته اعاده شوې دي او غواړي چې سفارتونه په خپلو منځونو کې سره پرانیزي. په سیمه ایزو خبرونو کې دا خبر هم لرو چې د چین نوی ولسمشر ماسکو ته رسیدلی دی او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په خبرې کړې دي. دوی د دواړو هیوادونو پر اړیکو سره شغېدل لري. کرملن ته تر رسیدو سره سم د چین ولسمشر وویل د چین او روسیې اړیکو نوې خوځښت په برخه شوی دی او دغه اړیکې له وړاندې ډېر ښه دي. البته ورته خبره د روسیې جمهور رئیس هم کړې ده. د مصر د اخوان المسلمین ګوند په زرګونو مخالفانو او پلویانو په قاهره کې د دې ګوند دفترونو ته څیر مشخړه کړې ده. رپورټونه وایي د بلوازیت پولیسو پر سیالو ډلو چې پرون په مختم کې په شخړه واوښتلوش کې بهون کې ګاز وکارول چارواکي وایي په دې تاوتریخوالي کې پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. البته د غووس افغانستان ته ورسو ل چاریکار څخه د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. په دغه په چاریکارو شار کې وړ مورس د ګلغونډي په سیمه کې د جنگ سالارانو او پولیسو ترمنځ شخړه وشوه چې په نتیجه کې درې تنه ملکیان وژل شول او یو پولیس ټپي شو. بیا پرون د کابل سالنګ لوی لاره مظاهره کوونکو وتړل او یو جسد هم خاورو ته نسپاره چې وروسته د کورونیو چارو د وزارت یو هیئت سیمې ته ورغی او دغه ستونزه یې له مظاهره کوونکو سره هواره کړه. مظاهرات بیرته تیت شوه او هغوی دې ته انتظار شول چې د کورونیو چارو د وزارت لخوا ژمنه ورسره وشوه چې دوی به د پیښه عاملان قضا ته سپاري. احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش صاحب څنګه دغه پیښه خو پرون تاسو خبر ورکړه ازادي راډیو ته چې هواره شوه، نن په دې برخه کې تاسو څه معلومات لري؟ بیا هم مظاهره کوونکي قانع شوي دي؟
مظاهره کوونکو اوس انتظار لري چې د دې هیات چې د کابل نه په پروان ولایت اعظم شوي د خپل کار پای ته ورسوي چې دوی غواړي غیر مسؤول وسلوال کسان ونیول شي او قانون ته سپارل شي. د دې مخکې خلکو شکایت درلوده چې د پروان ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو امنیتي تعدیدات سبب ګرځېدلی او دولت د دې ستونزو په هکله بې تفاوته دی. خو اوس د پروان ولایت دولتي چارواکو وایي چې د جدیت سره غواړي چې د غیر مسؤول وسلوالو سره مبارزه وشي او د دولتي حاکمیت باید نور و ضعیف ونه شي.
هنیش سب مظاهره کوونکو چې پرون جسد خاورو ته نه سپاره، له هغه وروسته آیا د کورنیو چارو د وزارت د هیئت یوازې له دې ژمنې سره دوی قناعت حاصل کړي چې دوی به دغه مسؤول کسان قضا ته وسپاري او کنه کوم ضمانت هم ترلاسه کړ؟
هیڅ ضمانت ورسره نه وه، او زر صرف یو ډلې کسان چې د قومي مشرانو او د دخل کو نمائندگان و آغوی ده ده حیات یا شفایی وعده اخیسته، و آغوی وایی چه بیا چه بیا ده مزایره کون فلچه قناعت فرام میشی، بیا آغوی اقبل اعلان کوی چه زین کسان ده چه ممانیت کوی، آغوی ده یفشا کوی چه چارواکو ده.
ده پروان حکمتی چارواک هم شکایت لری، خلک هم شکایت لري، څنګه دغه رقم ستونزې په دغه سی ولایت کې چې نسبتا د افغانستان تر نورو ولایتونو یې امنیت بهتره دی دغه سی مشکلات نه هواریش؟
او ځینې خبرونه دی چې خلکو وایي چې ځینې د دولتي چارواکو چې په کابل کې په مرکز دی هغوی د دې په قضایاو کې لاس لري، او هغوی د قصدی په توګه هغوی ځینې ډلې د غیر مسؤول وسلوال کسان جوړوي او غواړي چې خپل ځان سره ونیسي چې بیا هغوی د سیاسي اهداف لري.
دوی دا څرګندوي چې دغه سیاسي اهداف څه دي؟
هغوی تر وخت روښانه شوی نه ده. هغوی وایي چې خپل ځان سره یو نظامي قوت ښکاره کړي په دې هکله، او حیات هم وایي چې د تحقیق په جریان دا هم روښانه شي چې څوک کسان دي په دې د نامي په توګه په دې هکله هغوی لاس لري، هغه هم باید افشا شي.
په هنایش صاحب، څرنګه په پروان کې په مجموع کې دغه خپل سری وسلوال مسلح خلک ډېر دي او که نه دومره زیات هم نه دي دغسې کله ناکله ستونزه رامنځته کېږي؟
ډېره دي، او په همدې هکله خلکو ډېره اندېښنه لري، ډېره پریشانه دي. هغوی وایي چې که د دې ستونزه مخنیوی نه شي ډېره خطرناکه دی، ډېره هغوی د طالبانو د هغه کسان چې د دولت مخالفین د هغې هم سره دا ډېره خطرناکتره دی، ځکه چې خلکو ډېره اندېښنه لري په دې هکله.
په ځانګړې توګه په کومو ولسوالیو کې د خپل سره وسله والو ډېر دي؟ د پروان
په بګرام کې دی، او په ځینې مرکزي ساحاتو کې دی، په جبل سراج کې دی، په غوربند په دره کې دی، او نورو ځینې ځایونه ډېر دي.
تاسو جبل سراج یاد کوئ؟ جبل سراج خو د عمومي سړک په غاړه سیمه ده. آیا دغه خپل سر وسلوال عمومي سړک په سر باندې هم وي؟
ډېره خطرناک دی. ځینې قضایا او دی چې د غلا او دپاره د دې سلاو استفاده کیږي، د دې اصلې په وسیله کې چې ځینې تانکرونه تیل هغوی انتقالوي، هغوی ته غلا کوي. ډېره په همدې هکله هم د تجارو ډېر شکایت لري، سرمایه دارانو ډېر شکایت لري که په پروان کې چې ځینې ښه منابع دي، د طبیعي منابع دي، سرمایه ګذاري زمینه ډېره برابره دی، خو د دې په همدې خاطر هغوی کولی نه شي چې په پروان کې سرمایه ګذاري وکړي.
احمد حنایش، مننه. د افغانستان شمال ته به مخه کړو. لطیف صحاک له مزار شریفه په ټلیفون را سره دی. په مزار شریف کې د ګل سرخ میلې روانې دي. صحاک صاحب، څرنګه د ګل سرخ میله څرنګه روانه ده؟
بله، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. د ګل سرخ میله لکه تاسو ویلې نن د درېمه ورځ ده. دا ورځ د ډېرې ښه تیرې شوې په مزار شریف کې. تیر شپه دلته بیا ملي سوداګر لخوا د آتشبازي لوبې وې، ډېر خلک ترېنه خوند واخیست. تقریبا دا یو ساعت روان وې، او دا ځینې کسان مې بهر نه راولي وو، هغوی دا پروګرام جوړ کړی وو. دلته کنسرتونه دي د سندرغاړو بهر نه هم راغلي دي، د ګاونډي هېوادونو نه، او خپله د افغانستان کوم هنرمندان چې دوی هم راغلي دي، او خلک خوشحاله دي.
صحاک صاحب، پرون مو دا خبر درلود چې په مزار شریف کې بوسکشي شوې ده. د کومو سیمو چاپندازانو جایزې واخیستې؟
بله، بوسکشي پرون اخیرمه ورځ وه، د د تیر کال بزکشی ختم سله او راتلونکي ژمي کې به بیا پیلېږي په ټول افغانستان کې. په دې بزکشۍ کې د شمال ولایتو ټولو ورزشکارانو پکې ګډون کړی و، همدارنګه د کابل او پروان او پنجشیر نه هم راغلي وو، او دې ته کسانو چې لومړی او وروستنۍ جایزې وګټلې هغوی ته نقدي جایزې او انعامونه ورکړل شول د سوداګرو لخوا چې دلته دا وزلوبې په لار اچولې ده.
د نوروز په لومړۍ ورځ د پنجشنبې په ورځ د بلخ امنیتي چارواکو خبر ورکړ چې درې تنه د بمونو د ځای پر ځای کولو په تور نیولې دي. دغه خبر د ګل سرخ پر میلې منفی تاثیر نه دی کړی؟
ولا نه، لکه څنګه تاسو ولې دا خبر نشر شو، اما دلته خلک وروسته نشر شو دومره منفي تاثیر ونه کړو، او خلک ډېر امنیتي کسان په ټولیز ډول ټول نورو ولایتونو ته راغلي وو، او خپله د بلخ اوسېدونکي ټول ډېر خوشحاله وو. بیا اندازه زیات هیچا داسې ونه ویلې چې کوم امنیتي ستونزه موجوده یا موږ کومې ستونزې سره مخ شو. ډېر دوی لږ دغه ښه سلوک نه هم ډېر خوشحاله وو، خصوصا د ملي اردو او د ملي امنیت کارکوونکو نه چې دوی ډېر ورسره ښه سلوک کاوه.
بله اسحاق صاحب، تاسو مخکې وویل سي یو شمیر بهرني سندرغاړي هم مزار شریف ته راغلي دي، دوی په کومو ځایونو کې کنسرتونه ورکوي؟
دا کنسرتونه دوه درې ځای په پارکو کې وو، خصوصي پارکونه چې سوداګرو لخوا جوړ شوي وو، او نور عواطف ته سره وکړه کله باران کېده. دا دوه ورځې ډېر باران نه وو، دا په هوټلونو کې وو، شخصي هوټلونو کې وو، دا خصوصي تلویزیونو لخوا نه وو، او همدارنګه د ځینو سوداګرو لخوا دا کنسرتونه پلاره جوړ شوي وو، او یو دوه کنسرتونه ټکټونه یې په پیسو باندې وو، نور ټول وړیا وو چې خلک په آزاد ډول ورته تللی شول، او یو جشنواره د مشغوله دولت لخوا نه پلاره جوړ شوي وو چې هغه د مالي سندرغاړو نه وه، د قندهار، د ننګرهار، د هرات او همدارنګه د کابل د شمال ټولو ولایتونو مالي سندرغاړي دلته راغوښتي وو. هغوی وړیا ډول په بېلابېلو ځایونو کې خلکو ته کنسرتونه ورکول، او سندرې ویلې، خلکو ډېر ترېنه خوند اخیستو.
اسحاق صاحب، د نوروز تر پیلېدو مخکې تاسو د بلخ د چارواکو په وینا وویل چې دوی هوټلونو ته مشخص نرخونه ټاکلي دي څو له میلمنو ډېر پیسې وانخلي، څرنګه دغه غوښتنه تطبیق شوې ده؟
والا تیره ورځ ما زلا اډم ځینو مسافرو سره وغږېدل، ما دا تطبیق شوی وو، ما کومه ځایو کې نوه تطبیق شوی وه، لکه چې ما د هوټلو والا سره هم خبرې وکړلې، نن په ورځ یو رپورټ هم لرم. دوی ویل تقریبا دېرش فیصده یا شل فیصده کرایه لوړه شوی وه، او دوی ویل دا د یو ورځ دوه ورځو لپاره ونه، په کال کې دا یو ورځ یو خاصه یو دوه ورځې یو دېرش فیصده دوی کرایه لوړه کړې وه، او مسافرونه یې اخیستې وه همدغه کرایه. او دا دلته د دولت لخوا دوه درې ښوونځیو کې هم ځایونه جوړ شوي وو چې په وړیا ډول خلکو ته کوم کورنۍ چې دلته راغلې وې خپل ماشومانو سره، هغوی به کولای شول چې درې ښوونځیو کې چې خرج شوي وو د دولت لخوا دلته هم شپې سبا کولای شلې.
صاحب صاحب مننه. د افغانستان له شماله به د افغانستان جنوب ته ورشو. لطیف او بخشي تپان، داود تپان له ګردیزه په ټلیفون را سره دی. البته اوریدونکو ته یادونه کوم چې تخنیکی ستونزه لرو چې رپورټونه تاسو ته نشو خبرولای، خو له خپل خبريال داود تپان څخه به واورو. تپان صاحب، پرون مو تاسو دغه رپورټ درلو چې د ګردیز او للوی سره د پکتیا په ولایت کې د شوزو ستونزې د کار او د حقوقو په برخه کې څنګه د چارواکو په وینا هواري شوې دي، څنګه دغه تاسو خپله د یو خبريال په توګه باندې دا تاییدوي چې حالات به تر شوې دلته؟
او مننه شهید ورته زرم خپل وار د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه ولې چې سمې وړاندې کوم. اکثر هغه په کیوانی ممکن یا د مدني ټولنو فعالین چې موږ سره خبرې کړې دي، بیا وایي ستونزې تر یو بریده پورې خبرې شوې دي، هغه یې موږ وینو یا خپلې ستونزې چې دي پخوا درلودې، هغه له دولت سره په ډېره پراخه سینه شریکولی شي، او دولت په دې خبر دا غوړ نه شي د خلکو د حقوقو مدافعین ورته ویلې شو د هغوی ستونزې خبروي. ولې په نړۍ پرتو سیمو کې ښځې بیا هم له کورني تاوتریخوالي سره او له ګڼو ستونزو سره مخ دي؟
تبان صاحب تاسو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي. په مشخص ډول دغه ستونزې چې په دې وروستیو کلونو کې پیدا شوې دي، دغسې نوې ستونزې هم شته پکې؟
خاطر خبر بشر کی کوم ټولنې چې دی خپل دا خبره کوي چې په پکتیا کې د شاد دي امن کور نه ست چې دی ورته راځي یا دلته دی هغه ساتنه پالنه وشي.
تپان صاحب مننه. لکه څنګه چې مو ګران اوریدونکو تاسو ته مخکې موبایل تخنیکی ستونزې لرو، د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې د ازادي راډیو خبرونې په عادي ډول پر مخ یوسو. البته اوس 10:00 دقیقې دي. سید سمی عباس په